السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني اوري میاشتې په زما هم د تور حملار د پاکستانی پوځیانو ترمنځ ل خپل منځي شخړې ورسته وتړل شو، خو ل درې ساعت ځند ورسته به ته پرمسل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ورستوي بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژل، شپږ دېرش نور ټپیان کړي او 206 کورونه ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمیر 30 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی وو. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي دي چې 201 کره کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او همداراز 440 منځتللی دي. ویان زیاته کړه چې په دې پیښو کې په ټوله کې له 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته سیلابونه د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمینې کابل سیمې وځپلې. په پکتیا ولایت کې د یو غره د خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي. باختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې پیښه د دې ولایت په وزه زدران ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې چارواکو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې د دې کورنۍ ماشومان هم شامل دي. په خبر کې د پیښې وخت نه دی ښودل شوی. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي د خلکو شکایتونه پارولی دي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنیه قمندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو یو شمېر خلکو ویلي چې پولیسو د سرغړوونکو په لټه پسې له اوسه د دوی د موټرو شیشې په ډنډو وهي او ځینو نورو د پولیسو د ګزمو پر وړاندې د خلکو د مقابلې خبر ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې راغلي دي چې د ایران د فوټبال د نامتو لوبغاړي احمد رضا عابدزاده میرمن نفیسه لطیفیان او لور نګار عابدزاده هم په هغو ښځو کې شامل دي چې پولیسو د حجاب د مقرراتو د نه مراعاتولو په تور نیولی دي. وبخی د اوکرين پاوز وای د روسین ه بی پلوټ الوتکې چې نن سهار پر د هوا توغول شوې ټوله وشتلې دي. د اوکرين هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي چې دا بی پلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکی، پولتاوا، چرکاسیا او د دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې لمنځه وړل شوې دي. روسیه په تیرو څو اونیو کې د اوکرين د انرژي په تاسیساتو حملو ته زور ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکرين د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی او له دې هېواد سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالر مالي مرستې لایحه په کانګرس کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوم لړ پر ډاګه شو. د فدراسیون د سیشن می پورس په خپل ټولنیزو پانو دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخته وړي. د فوټسال آسیایی سیالی به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 28 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې دی له ایران، کویت او بحرین سره به مخامخ کیږي. خپله لومړۍ سیالی هم د اپریل په 13 نیټه له ایران سره پلان شوې ده. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري.
د
د بي بي زي ناروغان پر مخ د تور خم دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به شي، 2-3 په کې د کینسر مریضان دي سخت دي.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وای پولیسو په دې وروستیو کې ورته ویل چې په خپل خوخه بیرته خپل وطن ته ستانه شي کنه په زور به وایستل شي. په افغانستان کې په وروستیو بارانونو او سیلونو کې ځپل شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي.
پرون د بارانو سره په څنګه د دروازه او د دیوالۍ راغلي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان یو اربیا دی بی ویزی ناروغانو په وړاندې تورخم دروازه او تړل په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسول ازادي راډیو ته ویل دغه دروازه لپاره دوشنبه مازیګر رئیس بند کړی شوی دی. بل خو یو شمیر افغان ناروغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره د تک راتګ اړتیا لري ویل ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نور خل د فیروزی عزیز پر رپورت کې
پاکستان یو اربیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسول عرفات مهاجر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پرون دوشنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
البته مریضانو لپاره دوی اجازه ورکوي چې کوم پاسپورټ ویزا ولري. یوازې کمیشن په ټوکن باندې چې مخکې اور اجازه ورکول کېده اوس د کمیشن ټوکن دوی نه مني او دوی وایي چې باید هر مریض چې پاکستان ته داخليږي هغه باید ویزا او پاسپورټ ولري.
بلخو د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندېښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به شي، 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کې د وختو دوی څخه ویزې غواړي. دوزل تکلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته ده.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکي چې د مهال په تورخم کې دی وایي مسولین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څول د ور کړې رسخت چې لار شي منتب ټوکنې ته بیرته غونډې کړي دي او بس یو څه منتظر دي نو کړي دي ټول ویلې غل چې درته کله خبر درکړې براشي.
د ځای خلکو په خبره په دی وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسولینو هم لژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بند کړي چې لامل یې دواړو خو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستاني چارواکو لپاره رئیس د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ تړلې ده چې ویزی نه لري. بیا هم له پاکستان سره په تړلې یو موضوع کې تم کې یو په پاکستان کې مشتي او شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې دي اوسېدو قانوني اسناد یعنی پی او آر او د غرض د ای سی سی په نوم کارتونه لري وای د دې هیواد پولیسو خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته استانه شي. دغه افغان کډوالو چې د پولیسو لخوا ورته ویل شوی چې باید هیواد ته استانه شي د پاکستان په بلوچستان ایالت او د غرض اسلام آباد کې اوسېږي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغان کډوال چې ای سی سی ان کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې وخت لري چې دا هیواد پرېږدي. نور حالی به هم ده فیروز عزیزی پر پورکه
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو له مهالويشي و ورزورسته یو شمیر دغه کډوال چې د کډوالۍ ځانګړي اي سي سي او پي او ار د رېجستریشن کارتونه هم لري. ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو دوی ته د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړای چې تر راتلونکي وی ورځې دي دغه هیواد ووزی. یو افغان کډوال چې ولی نومیږي او د پاکستان بلوچستان د بټیزی سیمې کې په پی او آر کارت ژوند کوي وای پولیسو ورته ویلي چې دغه سیمه دې پریږدي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون وایي مرکزی او ایالتي حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي خبر پاڼه نه ده خبره کړې، خو پولیس د ځینو کډوالو کورونو ته ورغلي او هغوی ته ویلي چې دا سیمه دې پریږدي.
په بلوچستان ایالت کې کوم آس پاس کلی چې دی ځای خلګو سره چې کوم افغان کډوال میشتي پر هغو کلو یا هغو کورو ته دوی ورځي او دا خبره ورته کوي د پاکستان کوم پولیس چې دی یا د صوبې کوم پولیس دی چې نور تاسو جوړ کارډو درلودونکي باید لاړ سي.
د اسلام آباد په مهرآباد سیمه کې یو افغان کډوال رحمان ادا کوي چې پولیس کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم اعلامیه نه ده خبره کړې، خو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغان تابعیت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15 پورې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي او له هغه وروسته به د اخراج لړۍ پیل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 2.15 میلیونه افغانانو ته پی او آر کارتونه ویشل شوي وو. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د اي سي سي کارتونه ورکړل شول چې د یو ان ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840,000 ته رسیږي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د کډوالو نړیوال دفتر آی او ایم، د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی او د ډنمارک د کډوالو شورا ڈی آر سی په ګډون 2 سازمانونو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د ملاتړ ځای په ځای کولو، روغتیایي خدمتونو او تعلیم په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د 2023 کال د نوومبر په لومړۍ نیټه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې تر اوسه یې له 500,000 څخه زیات کډوال ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسیدلی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او 440 تلف شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې سیلابونو ځپلي دي مرستې غوښتنه کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچني اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر 60 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سیاق د اوري په 28 د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو سره د مرستې په موخه په بیړنۍ غونډه کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې شاوخوا 1,215 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او نږدې 640 هم تلف شوي دي. یاد وزارت د خپل واتساپ په یو ګروپ کې د یوې خبري اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې په دې بیړنۍ ناسته کې پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت سرپرست عبدالرحمن زاهد ویلي روسیو سیلابونو په څه باندې درویشت ولایتونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له همدې امله د لا زیاتو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره بشري مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوند مرستندویه سازمانونو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سیلاب ځپلو ته د روغتیایي، نغدي، خوراکي، د څښلو اوبو د برابرولو او معقدي سرپناه د جوړولو په ګډون د بیړنیو مرستو رسولو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته اوښتی دی.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د بارانو سره په کومه دروازه او د دیوان راغلي دي اوسم پرده ټکوال دي نو فرنګ پردې نه کړې ده سما دوه بچیان دي نو واړه ورونه دي واړه خلک دي چې موږ سره مرسته وکړي.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نړولې ده د خلکو رومي پیاز غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی د بیړنۍ مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه دا دکانونه دا ټول دا درې سوه څلور سوه جریب مځکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطاره رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستې چې خدای څه شي به وخورو خو دي نو دغه غنم او دغه پلزو دې ته ناستو هغه دا د اوبو وخت.
د فاریاب ولایت پښتونکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ پښتونکوټ
المار بادغیس او بلچراغ سیمې ته ډیر زیانونه اوختي. زمکه کښتونه ویجاړ شوي، مالونه اوبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوي.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له شلو زرو ډیرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اوروزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هیواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې له غچ اخیستونکو حملو څخه ډډه وکړي. په عین حال کې ایرانی لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د اسرائیل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسرائیلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرائیلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حمله ته به ځواب ورکړل شي. خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. ایران د شنبه په مخام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرائیلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرائیلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړي چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نه شي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي، د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام به څه وي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له څلورویشت ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنګي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیگا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکو اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به دولس ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یو اړوند ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ. خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرایل سره په لبنان، سوریا، یمن او عراق کې د ایران په لور وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
له خبرونو ور اخوا
د کاسوبو د جمهوری ریاست د افتخاری مډال ګټونکو افغان میرمنی وایي دغه افتخاری مډالونه د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان ښځو ستونزې له پامه نه دی غورځولې. دوی همداراز د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي چې څلورو هغو میرمنو ته چې ټاکل شوي و د افغانستان لخوا د دې مډالونو د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون وکړي د سفر اجازه نه ده ورکړې. د کاسوو ولسمشر د دوشنبې په ورځ څو افغان میرمنو ته د افغان میرمنو زړورتیا او مبارزې ته د درناوي په پار دغه مډالونه ورکړل. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې چې د کوزو واده جمهوري ریاست لخوا یې د افغان ښځو افتخاري مډال ترلاسه کړی وایي دا ښکاری چې نړۍ د افغان ښځو هیلو ته پام کړی دی. د دوی په وینا د دغه مډال د ورکړې په مراسمو کې د جنسیتي توپیر په اړه هم بحث شوی چې دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان میرمنو غوښتنو ته پام کړی. د کوزوا د جمهوری ریاست افتخاری مډال د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د کوزوا د ولسمشر ویوسا عثماني لخوا د ښځو د سولې او امنیت فورم دبليو پی سی په غونډه کې د افغان ښځو د زړورتیا او مبارزې د درناوي په خاطر افغان ښځو ته ورکړل شو. عارفه فاطمی یو له هغو میرمنو چې دغه مډال یې اخیستی ازادي رادیو ته وویل
چینن برنامه های ډول پروګرامونه د دې کارندوی کوي چې شته د سکاسان چې د افغانستان په اړه فکر کوي. بل مهمه خبره چې پرون مو د افغانستان په اړه د جنسیتي توپیر په اړه د غونډه کې بحث درلود، اخکاری چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو غوښتنو ته پام کړی او د خپل بکونکو اقدام دی.
د دې مډال د ګټونکو په وینا ټاکل شوی و چې له افغانستانه هم څلور ښځې په دې مراسمو کې ګډون وکړي چې د دوی په ټکو د طالبانو حکومت کوزواته د دغو ښځو د تګ مخنی ولې. زهرا نادر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ټاکل شوی و په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو هم یو ښځه ګډون وکړي، خو طالبانو د دې لپاره چې محرم یې نه درلود دوی ته اجازه ورنکړه چې دې غونډه کې ګډون وکړي.
یواله دغه څلورو میرمنو چې ټاکل شوی و له افغانستان څخه په دغه مراسمو کې برخه واخلي دا خبر مانی نو موري د امنیتي ستونزو لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 4 نفر مخ شاوخه څلور خزي وو چې د کابل هوایي ډګر څخه د اپریل په 13 نیټه دوبۍ ته او له دوبۍ څخه استانبول ته او له استانبول څخه پراستیانا ته پرواز درلود. له بده مرغه د اسلامي امارت له خوا اجازه را نکړ شو ځکه چې له موږ سره محرم نه و.
ما محرم نه داشتیم.
د هغې په وینا له دوی سره درې نارینه هم وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پرته له کوم خنډ او ځنډ نه د سفر اجازه ورکړل شوه او دوی له تګ را وګرځول شوې. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له محرم پرته د لرې واټن سفر د کولو هم منع کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری افغان میرمنو ته د کوزوا هیواد لخوا د زړورتیا افتخاري مډال ورکول د دغه هیواد لخوا د افغان میرمنو له حقونو څخه ملاتړ یاد کړ او وی ویل چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول مرستو ته اړتیا لري.
څنګه چې طالبانو د دوی ټول حقونه خوړلې دي او د دوی پر حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، نو دا شرایط ټول په نظر کې نیولې او دغه جایزه د افغانستان خودو تور کړې د افغانستان خځې داسې حمایت ته او داسې حمایت کولو ته نیاز لري.
دا دویم کال دی چې د کوزوا هیواد د ښځو سولې او امنیت د نړیوال فورم په غونډه کې ښځو ته د جمهوری ریاست د زړورتیا مډال ورکوي. تیر کال دغه مډال د اوکراین ښځو ته ورکړ شوی و. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د نورو بندیزونو په ګډون د هغوی د کار او زده کړې د بندیز په اړه د طالبانو حکومت د نړیوالو لپاره خو غبرګونونو سره مخ شوی. په همدې او د نورو دلایلو له امله د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونه تورن دی.
او د همدې خبري مجلې ورستای راپور دی. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو د زیاتېدو خبر ورکوي. معمولا دا ډول پیښې د ژمي په سړه هوا کې چې خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره زیات امکانات نه لري او اکثرا هم په سیمو کې روغتیا پالنې امکانات کم وي ډېرې پیښېږي.
روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي د روان زیږدیز کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 کسان په افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دوی له ډلې 1600 تنه د 500 کلونو څخه کم عمره ماشومان وو. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د افونی ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو راپور کې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شپږمې نیټې پورې د دغه ډول ناروغیو د مثبتو پیښو او د مړینې شمیرو په اړه بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې په دې موده کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 509,811 کسان چې له 3.5% زیات یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دبليو ایچ او همداشان ویلي چې د 2024 کال لپاره راهیسې په افغانستان کې له 14,000 څخه زیاتې د شری شکمنې پیښې ثبت شوي چې په پایله کې 3 تنه مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې په دې ناروغۍ 30% ډېر اخته کسان تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې ډېری دغه پیښې په سمنګان، بلخ، خوست او فراه ولایتونو کې ثبت شوي دي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یوې مورچې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شمې په لومړیو کې درې ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي وو خو لا هم نه دي روغ شوي.
ماشومان مې ناروغان دي، ټوخیږي، سینې خرابې دي. ټول ځمه مې بولي ډاکټر ته، بېخي دوا ورته پیدا نه کوي، سمه دوا بېخي ورکوي نه. هره ورځ مریضان دي، ډاکټر ته راوړي.
له بلې خوا د ړنګ شوي جمهوري نظام د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري وایي د افغانستان په روغتیایي برخه کې د بودیجې کمښت، روغتیایي مرکزونو په شمېر کې د پام وړ کموالی او په سړه هوا کې د مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي ستونزې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له بل خوا د هوا د ککړتیا موضوع هم په دې کې ډېره برخه لري چې باید ډېره پاملرنه وشي او د هغه څه سوځولو د ډډه وشي چې په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د ډېرېدو لامل کیږي.
د داخلي ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سخت یخنۍ، د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د طالبان حکومت د دا سره چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې ښهوالی راغلی، یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې جملې څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدانی وزارت څخه جوړ کړی او څه د وزارت دفاع باندې کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ تر مرکز باندې څه دی؟ بیا دغه شهیدي او منځله تر وتلې دي. دا ټول دته اوبو سیلابو دغه شان یولو موږ نه مسؤوله چې الله کوم سره پیدانی وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه دته ورغه بیا جوړ کړي او بل دلته موږ منځ کې کړي سخت زمي او بارانونو سیم دي د منځ کې خلک ډېر متجرر شوی دي. دا موږ دې خواهش نه به هر مه ساتوس چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT Q4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر 100 میاشت راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو 2 هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ساعت 6